په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر با ظاهر هرکلی کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریانې او هغه اندېښنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخبه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسمت سروان خبر.
په بغلان ولایت کې د سړک د غاړې په یو چاودنه کې یو لستنه وشل شوې ده. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر شپې په چاودنه کې لشتلشه سلطنه وشل شوې او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړی کالیزی سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یول ساتون کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې وغښل شول. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری له خپل ساتونکو سره له پل خمرې څخه مزار شریف ته روان وو. د بغلان د پولیسو ویندوی احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل غفاری له دې پیښې روغ وتلی، خو یول ساتون کې چې په یو بل موټر کې په د پسې روان ول وشل شوې دي. د شاغلي بشارت په وینا په پیخه کې یو تن ژوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د چینن په یوه خبري غونډه کې د کرونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په باب خبرې کولې. همداراز وویل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شو ښیي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشتې له 15مې د میزان تر اخره پورې به تر لنای سمستر ان شاء الله تکمیلېږي.
شغلی اوریا خیل همدار ازول چې که په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پیښه ولیدل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوو اونیو لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه ورستله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفی ودانی که ده طالبانو بیرغ پلاس کی لري. ده ودانی چه موزیم و په ورسته روزو که په جماعت بدل شو. تر ده ورانده پرون ده ایران ده بحرانوی چارو وزارت ویل چه 19 تن افغانانی په ده خاطر نیولی چه ده اختر په لمده ورزه ده تهران په ملت پارکه ده طالبانو بیرغونه پورته کری و ایران وایی ده دوگو کسانو لمنزه 15 تن محبس تلی جلی او نور افغانستان تستوی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهدالله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. د دفاع وزارت پر اساس محمد سعید له بهره وسلوال کسان او د هغوی د کورنیو غړي افغانستان ته راوستل. تاجکستان له افغانستان سره پر خپل پوله پراخه پوځي مانور وکړه. د دې پوځي مانورې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د تروریستانو او د مخدرو موادو د قاچاقبرو د دننه وتو مخنیوي بلل شوی دی. د تاجکستان دولتي تلویزیون ویلي چې دا مانور چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بدخشان او د تاجکستان د کورواک بدخشان ترمن ساحه کې پیل شو نن چهارشنبه پای ته ورسېده. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریت سي چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکین د دې بیړۍ خاوند و. د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځای تلویزیون ته وویل چې په چاودنه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایټریټ سره د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. فهیمی همدارازول د خطرناکه چاودیدونکې سره په 2014 میلادي کال له یوې باري بیړۍ څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل. په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایټریټ په ګودام کې لشپژو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي. د ایران د خراسان رزوی په شمال ختیځ ولایت کې په عامو ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو وروسته له دې بندیز ولګول شو چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کمیټې په دې اړه پریکړه وکړه. د دې ولایت په مرکز مشهد کې د شیعهګانو د اتم امام زیارت موقعیت لري. د دغه ښار د جمعې د لمانځه امام آیت الله احمد علم المهدي چې په سخت دریزه مشهور دی پخوا لا د ښځو له بایسکل چلولو سره مخالفت کړی و. د هند له لوري د جمو کشمیر د ځانګړي امتیاز د پای ته رسولو او له نوې ډیلي سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو او د سوداګري اتحادیو غړیو د هند اقدام ځپونکی وباله او هغه یې وغنده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. او امریکا وایي په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په لیبیا کې د ټولو خواوو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 چټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 30.
له ناجی صفی مو د هوا حالات ورته وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزي هغه اندېښنې ځواب کړی چې ګواکې په څلور سوه احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شته.
نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوو میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې څلور سوه کې نشته.
د ننګرهار پر محبس برید شکونه او پښتنې راولاړې کړې دي چې ګواکې په دې برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. اخوا د همدې برید د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره غېدلې یو حال به در سره شریک کو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګانی دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شلو.
د لبنان د پرونی چودنی ورسته حال هم در سره شریک کو. دامه جلمو تش پر نیمه بچو ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په 300 طالب بندیانو کې هیڅ بهرنۍ وګړې نسته. په دې جرګې کې چې د جمعې پر ورځ پیلېږي یو شمېر ګډون کوونکي کابل ته ورسېدلي دي او نور به تر سبا ورسېږي. رحمت افغان په تیړه نور جزئیات راکوي.
د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسېدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسي، نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملي بڼه به ولري. ښاغلي ستانکزي زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه د دیو چې په دې کې به خارجیان وي، نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوو میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
کټګوري اولی کسانی هستن که محکوم به اعدام هستن، موضوع دوم کسانی هستن که محکوم به قتل بودن، کټګوری دی کسانی هست که محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
ښاغلي ستانکزي دا هم وویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې یوازې د 5000 زندانیانو ویل سوي وو، لیست مطرح نه وو، خو اوس 5000 سل طالب زندانیان خوشي سوي دي. د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبرې ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یوه نوې جرګه ده. ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رارسېدلي او سبا یې راتګ بشپړېږي. هغه وایي کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رارسېدلي او انشاءالله ټول به یې سبا راورسېږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لویې جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لویې جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشري یې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزي وایي کچېرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو، جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لویې جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لویې جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لویې جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لویې جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو اوریدل. هغه طالبانو له دې جرګې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د طالبانو د خلاصون لپاره له دې جرګې څخه ممکن د دوی په وینا د افغان ولس د هیلو او اصول خلاف استفاده وسی. طالبانو نن په یو خبر پانه کې همدارس ویلي چې دا جرګه د ولس استازیتوب نه کوي او قانوني حیثیت نه لري. د افغانستان ولس مشر د شاوخوا 400 طالبانو د خلاصون په اړه د پریکړې لپاره د روان اسد په ولسم نیټه مشورتي لوی جرګه را بللې ده. حکومت وایي چې دا 400 بندیان په لویو جرمونو کې په لاس لرلو محکوم دي او د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په داسې حال کې چې حکومت تر دې مخکې 3500 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړل. خو اوس پوښتنه دا ده چې په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او نورو زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، دا جرګه را بلل څومره پر ځای اقدام دی؟ دا پوښتنه مې د په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کاروخیل څخه وپوښتم.
باید وای چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تعدیداتو برسره د جرګه را وواري، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شته رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ توجه نه لري، مګر د افغان ونس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې علوی چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه راوغواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله میرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دی چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3,500 افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1,200 زیات ولسي افغانان په جګړو کې وژل شوي دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیل او یو دایمي اوربند ته رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي ستاسو په اند؟
معلوم در ما خوبه چې موږ افغان کوشي نور افغانان چې د کابل د کابل نه ده، زه نه پوهېږم چې طالبان د دوی وژنه څومره کولی شي توجیه کړي، او هغه کوم بهانه چې د جنګ د دوام دپاره وه د امریکایانو شتون څه اوس وروسته په موافقه باندې رسېدلې نه د افغانانو وژنه څه رقم توجیه کېږي. یعنی که افغان ولس دی او ولسمشر د فقط دې لپاره چې د افغان کوشي ته که د پای تاکه کې خوده شي دې لپاره دا جرګه راغوښتل کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي، او هغه د هم د دې او افغان حکومت نشي کولی چې په داسې جرایم وبخي، نو باوجو چې وی غوښتل طالبانو چې نور لس ورکړی شي تر څو پورې دغه په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسئلو کې، په اداري او اخلاقي تصادف کې کل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس صرف په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو، چې هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې مشترک نیوز تجربه درلوده. بله امیرن کرخل، ما هم دغه غوښتل چې دغه دوله پښتنو وکم تاسو نه کپلاندو راتوئ چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړه اړخونه راضي وي؟
امم دا ما ولې چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدوارې ما چې دواړه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله د چې په اور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټولو خپل منځي مسایلو باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجه ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت وکړي چې تر څو پورې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لاره پیدا کړو.
په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړو خلوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه خلاصه د رادیو اوري. د ننګرهار پر محبس بریج چې له عملی ګڼو خلکو ته د سر او مال زیان واوښت، شکونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي او د دوی ځینې استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې لا هم د دې پېښې په اړه څېړنې کېږي او څېړنې نه دي بشپړې سوي. په دې اړه سهارګل امیرزایی راپور لري.
د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز وسلوال برید کوم چې اوسې غنی پښتن یو شکونه رامنځته کړی دی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو او د دوی ځینې استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینې استازي وایي د ننګرهار پر محبس چې د خار په یوه مهمه نقطه کې دی او امنیتي تدابیر هم جدي دي، برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدی ډلې ناصر کاموال او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون شک دغه ځای تراتل دغه ځای کې دغه حمله اجرا کول مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط خپل د محبس د مدیر د نشتون د معاون نشتون په داخله د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل دا ټول هغه سوالونه دي چې طبي خبره د چپلو یا کچ وسره مرسته شوی. نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و، دی باندې تبان په میاشتو میاشتو کار شوی.
تاسو خپل ولید زده نګرهار ولایتي شورا وکیل متروسه زما بس تاسو زلیتلې مزنه په یک مچ شرق فاته کوم دروازه دی دا په کومه لار باندې ننوځي طبیعي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استازي زیاتوي چې حکومت ورسره د تښتېدلو او پاتې بندیانو په اړه کره معلومات نه شریکوي او هغه څه وایي چې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تښتېدلو بندیانو ارقام ورکړي دي. په داسې حال کې چې د ده په خبره شاوخوا 400 بندیان تښتېدلي چې پکې داعشیان، طالبان او نور لوی مجرمین چې 40 کاله یې د بند موده وه شامل دي. ښاغلی عمر دا کوي چې یو شمیر بندیان له دې فرصته په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشي شوي او د زندان مسؤلینو په دې خاطر چې بیرته خپل شمیر ډک کړي له لارو کوڅو یې بېګنا خلک نیولي او زندان ته یې اچولي دي. اجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅې دا بولي او وایي دا پروژه اخیستل او تطبیقول او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړلو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد د ولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کوم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او د ولس په سترو کې خاورې شنل دي او پروژې اخیستل دي او پروژې مخکې تطبیقول دي.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والي شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، جغرافیه له لاسه ورکړې، مهم کسان نیول شوي او وژل شوي، خو په خبره یې چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېیمه وه داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو له مخې د برید پر مهال په محبس کې 193 بندیان وو. اوس 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او په همدې شمیر نور لا هم په همدې محبس کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي شاوخوا 100 بندیان تښتېدلي چې په اړه یې پلټنې کېږي او د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي په تښتېدلو بندیانو کې داعشیان، طالبان او همداشان یو شمیر نور کسان چې په نورو جرمونو نیول شوي وو شامل دي. خاغلی خوګیاڼی پر محبس د برید په تړاو له بریدګرو سره د نفوذي مرستې او بریدګرو ته د رهنمایي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار محبس برید کول دا یو خوشنونکې موضوع ده. ولایتي اداره او مرکزي اداره په دې باندې جدي کار کوي چې برید څه ډول پلان شوی دی او کوم ځای کې مسؤولین خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی. هر اړخیزې څېړنې کېږي، له څېړنو وروسته معلومېږي چې کوم ځای کې همکاري خدای نه خواسته شوې ده یا مثلا څه ډول موضوع ده. دغه پوښتنې به له تحقیق او څېړنې وروسته ځوابېږي. ولې اطمینان هم دا دی هغه کسان چې هغوی په دنده کې ښه مسؤلیت نه وي ادا کړی یا کومه بله لاره کړې وي، له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د استازو څرګندونې او د والي د ویان د څېړنو خبرې په داسې حال کې دي چې د محبس تر برید یوه ورځ وروسته د ننګرهار امنیه قومندان او د دغه ولایت د محبس مدیر مرکز ته ورغوښتل شوي او ویل کېږي چې تر څېړنو لاندې دي. د ننګرهار پر امنیتي بنسټونو او ځایي چارواکو د خلکو نیوکې دا دي چې په خپلو کړنو او د ننګرهار د امنیت په تړاو له غفلته کار اخلي چې له امله یې دغه شان لویې پېښې او بریدونه رامنځته کېږي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د همدې ننګرهار د برید په تړاو پر یو بلې موضوع باندې هم تم کېږو. په سږني لوی اختر کې د خوښیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونو کورنۍ د غم په ټغر کښېناستي. د جلال آباد ښاریانو د لوی اختر وروستۍ ورځ د ننګرهار پر محبس د داعشیانو د مرګونې حملې له امله په ماتم بدله سوه. د دغو قرباني سویو کورنیو له ډلې یوه د شیر بهادر کورنۍ ده. د شیر بهادر 28 ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي و ووژل سو. زموږ خبریال خان محمد سین د وژل سوي فیصل د ورور شیر بهادر پر وضعیت یو راپور چمتو کړی دی چې په خپل د شیر بهادر په خبرو پیلېږي.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګانی دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې و دغه خدای واغستلو در پدر شلو.
شیر بهادر وای ورور فیصل 8 د کماندو په لیکو کې دنده ترسره کړې خو یو ناحقه تور پرې ولګېدو بندي شو. شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی، په عاجزۍ فقیرۍ کې ژوند کوو او د ورور له تنخواه پرته مو هیڅ عاید نه درلود. دی وای په دې خوارۍ غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو. شیر بهادر وای په خپله یې هم شاوخوا 9 په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. دی له دولته ګیلمن هم دی.
د غورور باندې مخیر د غلطور ولګیدل هغه تورم سرته ونه رسیدل د سر دوه درې نورم هغه نور د پیسو په زور راخوش شو غریب عاجز سده د خپلاند کیږي په دولت کې کدا چې دولت یې داسې حساب داسې لکه دانن څه زما ورور مړ شو داسې د بل ورور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جان راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړۍ د راوباچو کړۍ د په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په درېمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او پایله به له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغې ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سند آزادی رادیو کابل
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
اوس ورته یوه بهرنۍ موضوع راخلو لکه څنګه چې تاسو هم په راپورونو خبرونو کې اوریدلی دي چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام په درنو چاودنو کې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي دي وروستي راپورونه ښیي چې تر 100 ډېر کسان په دې چاودنو کې وژل شوي دي او شاوخوا 4000 کسان پکې ټپیان شوي دي دا چې د دې پیښې وروستی حال څه دی زموږ همکار اسمت سارانس خبرې وپوښتم چې هم دا اوس سره ده استودیو کې د ترانس تاسو د موضوع تعقیب کړی د څه نوې جزئیات راغلي دي
ډیر مننه فریبا جانې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه 13 شپه د لبنان د پلازمینې بیروت په یو ساحلي ګودام کې ډیره سخت چاودنه وشوه او لکه بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر 100 ډیر کسان وشل شوې دي او تر 4000 ډیر نور ژوبل شوې دي د دې پیښې په اړه د لبنان رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ څخه راکښته شوي وو راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکین د دې بیړۍ خاوند و د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یوه ځایي تلویزیون ته ویلي دي چې په چاودنه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایتریټ سری د چاودنې په نتیجه کې شوې ده فهیمی همداراز ویل دا خطرناک چاودیدونکي سره په 2014 میلادي کال کې لوې باري بيړي څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایتریټ په ګودام کې لښپژو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي دیاب ویل هغه کسان به ونیول شي چې بی خبري یې کړې ده او مسئولیت په غاړه ده د لبنان د عمومي امنیت رئیس عباس ابراهیم هم وویل چې دا خطرناک چاودیدونکي مواد له همغه وخت چې ضبط شول په ګودام کې ساتل کېدل د هم یادونه کړې چې دا چاودیدونکي مواد له کلون راهیسې په دغه ګودام کې پراته وو رسنۍ د ضبط شویو موادو د نیټې پر اساس وایي چې د امونیم نایتریټ په هغې بیړۍ کې بارول چې په یوه روسي سوداګر پورې تړاو درلود دغه سوداګر اصلا د روسیې د سایبریا اوسیدونکی دی خو اوس په قبرس کې اوسی د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې پیښې په خاطر له لبنان سره همراضي کړې ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده
ډېره زیاته مننه کوم اسمت ساران چې د لبنان د بیروت د پرونی حمله یا بخښي د پرونی چاودنې جزئیات را سره شریک کړم
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او په د پایک شیبو کې غواړم تاسو یو څو پیغامونه ولولم چې موږ ته راستولې دي. حمید وایګلی لیکل دي چې موږ افغان بیسیم شرکت څخه د هیله لرو چې موږ ته د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ کې عاجل انټرنیټي خدمات فعال کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه مسج را لېږلی وایي چې د هلمند په بوست روغتون کې زیاتې ستونزې موجودې دي. د هلمند والی او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي چې د ناروغانو درملنه په ښه توګه ترسره شي. نور سمسن محمد خو خبرونه مدل ته ختم سو. دری مجله بس ما همکاره فرشته نگاه درته وړاندې کې.
تشکر فریبا.